السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونه نیمه نړۍ او د غرض د ازادي میلمه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې څېړل شوي او د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ همکار احمد تکل له بخجان دلسوز زرا چې یو شاعر دی مرکه کړې ده. دا مرکه او دا بل پروگرام روس ترازی خو په پیل کې په مخړی د 2 ساعت خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غلار د غرو د خویدو لکبل تړل شوی و او له درې ورځې یو هڅه وروسته پرون مخام بیرته پرانستل شو. د دوی پټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یو فرعي لار باندې تګ راتګ کاوه. د کابل جلال آباد لوی لاره د تیرې سمبلې یا وږې میاشتې په وروستیو کې هم په ماهیپر سیمه کې د غره ښویېدو له کبله څو ورځې بنده وه چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا او یا هم لتبند له لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغه شورا په وینا یوازې د تیرې یک شنبه پورې پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهر څخه واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي چې کیفیت یې ښه نه وي. دغه فابریکه د پلچرخي په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې تر دې وړاندې صنعتکارانو دغلته د برېښنا په ګډون له یو شمیر اسانتیاوو له نشتونه شکایت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران د عمله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزی د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تمریناتي میچونه یې خېدې د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل منځ کې سره لوبې کوي. دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره د بلتیا په اساس باندې
رئیس احمد زی زیاته کړه چې افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتله ښه وځلیږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره د یو لارښود روزونکي د ټاکل کېدو خبر هم ورکړی. د کرکټ بورډ د بیان پر اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو منیټوري لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. په نړیوال جام کې د نړۍ لس غوره لوبډلې برخه لري. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړه. د آزاد اروپا فردا څانګې لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال له لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو څو کال وړاندې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی و. که چېرته له فوټباله د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابت شي، الاتحاد ټیم به درې امتیازه وګټي، خو برعکس ایراني لوبډله به مالي جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی ناریشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شو ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي، خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د ګمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیتسو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلې او واک ته رسېدلی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، دا خبرونه مو چې واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. د پروګرام په ډیره برخه کې نیمه نړۍ او دغه راز د ازادي میلمه مرکه اورئ، خو دا پروګرام کې به لنډ خبرې برخه کې هم تم شو چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې په دې وروستیو کې پرې کړی تنګه شوې ده. په ورته وخت کې د ایران د پارلمان یو شمیر غړو پر خپل حکومت انتقاد کړی دی چې د ناقانون افغان کډوالو په ورتګ کې پاتې راغلی دی. د ایران د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي او یو شمیر ایرانی چارواکي دا کوي چې په ښارونو کې د افغانانو زیاتېدو هلته خلک اندېښمن کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
نوراغا رحمانی له 2 کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستورانت کې کار کوي، خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاته یې ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مونږ هم دلته کار کوو، په خدای مجبوری لپاره راغلی یو، انا زمونږ نه خوښېږي چې زه پته نه لرې اوسېږو. دلته هم کار کوو، وایي چې غیر قانوني راغلی، همدې خاطر پیسې هم نه راکوي، سره وخت زور هم وایي، همدې خبر ده دوی نه قانوني نه دي راغلی ورسره زور وایي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو، همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي.
رحمانی چلو لوګر ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي، په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسنادو رانیولې، په کاري ساحه کې مازلې، د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړه هم وي، د نورو کاریګرو په کمه اجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا او دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې ترې وبریده دا ستونزه شته.
د آزاد اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي، په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړي چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایرانی سیاستوال او پخوانی ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپاه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړې. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلانو ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې د ایران هغه افغان کډوال ایستل کېږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2018 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2022 کال کې وشوه 2,600,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درنو اوډیونکو سلامونه مې ومنئ.
څه ګټه د خپلې او خزې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د خزر ایستلو کو رازان تشاره امګنیزان په یو پیغور غنی سي خپل پردای ماته په غور کې سالا ز تر مخته او خزما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دارا کم ته د دوه جنا.
نن امدا موضوع چې ملتیا موکړي قدرمن اوګدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالي هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 15 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپلې او ښځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس همغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړ که خراب راوړ، ښځه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خاوند دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي، ځکه دا کور سم داسې ریواز داسې کور نه خزه جواز نه نوزي. اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یتمنه
بیا څومره مثلا ورتوایي دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منې؟
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره راځو، کومه سودا سي دې په کار هغه سودا واخلي، نور دا بیا مونږ کار نه سره لري، سي تاسو په کار دي څه نه اخر یو څه نه اخري، سره دوی لپاره سره زو سي خار ته نارینه سره سي راي وري او بیرته بوز.
آیا دس نارینه خود لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکوي ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خواهش کړي خواخ نه يم دا واخله؟
وو ستاره هم ست بازی زوی که داره کم ست سی او چیز و تراوڑی نو اغا کور که خز خواخ نی بیرده بیانو ده بدلی پزور و تیسی هم داره باست زه یه واری لارم یا دره واری نزم درده نستا ده غرکم ناری نست ماری دری زی خبنا
ولی ناری ندسی که مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پزور باندی منی اغا که دیدی شخصی وسایلو اخیستلوی یا دی کور دی وسایلو رانی ولوی کنه ولی خپل نظر پزور پا میرمنو باندی منی چه هم دا دینو که دی خواهیگی که دی نخواهیگی
زند سی بعد و تبریخی زند بعد احساس که ویسی زواری خزی تا یو شاید دره واری راودم یو شاید سرور واری راودم خواخی یا خواخی نوی یو واجه خویده ویسی توی زند تیت نروادی خبری کرونی تا یو شاید ترودی بازداد خواخ بیا پا خواخ نیدی کتی مسایر وی اکثر پا کلو گی داره کم دا سی خزی را استل و کور زند تشارم گنی زند پا یو پی غوری گنی سی پل پرده ما تا پی غوره کیسی الا زدتر مخت و خز ما پسی شاتا بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه واجنه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم به یې دا کار ښه ده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلطه ځکه سې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یوه ښځې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ سي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي سې ما ښځه هر ته بوتلم
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا مونږ تاسو ټول ګورو ټول پته نتیجه ده کوم بده واقف سي د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي ټول دغه لامیلونه دي نور کوم کورنۍ ترتر خواله سي رامنځته کېږي ټول همدا لامیلونه دي که نه همدا نتیجه ده سي دا حل نه سي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمنځ جنګ وي دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سي ښیي مور او پلار وي نو سي هغه ښه هغه ورته ونښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه کم دی اول کور مکتب دی یو مکتب حیثیت لري سي کور دې ښه نه وي نو آینده ځوان دې ټول خراب نه
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
خوښن په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي سرقه یې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې رایې وړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسي په خپل زړه کړې وو دا نوشه خو پرېږده تا یو غواړکه په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی وو هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی وو اما دوی په کور کې نیولې وو ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې وو دې ما ته کیسه وکړه زه د شاعران پاتې شم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات وو واقعا دغه رقم کړنې دغه رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل هغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې انګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسیم په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغوی که سو چند دوی هم ورسر یوزی در برخوردونه چرانهی.
آقای امیل، یو میرمن چوم را غواری چی پخپل زره باندې مثلا کور تا فرش و ظرف برابر که خو دی ناری نول خواه دا واک نور کول که دغل تا پا میرمنی باندې چوم را بد تاثیر که او دا دی خپل کور جولولو تا دی خپل کور منظمولو تا چوم را لیوالوی مگر چوک دا حق نور که؟
زه چی یو میرمن ایما زما زره غواری چی پخپل زره باندې ارچ وقت مگر کمی جول کم بیزیت بکتیم بد تاثیر که اغا هر چوک حق لری طبیعتا دا دی انسانه اغا دوی پا سرش که دوی پا خموز که داشته دی چه دوی چه وقتی او بخبال زره که دی بخبال زره وزره و باش بخبال زره اغا که یعنی زره غواری لچه چوک بیا و سره داشته و برخورد دی چه تمسخور بندی نیسی اغا بندی بیاندازه تاثیر که دا اغا احساسات و جریه داره که اغا احساسات وجنی شخصیت وجنی ورطاچ یعنی زن پا دی پور و سیگم زحمت و باسم کار کوم ستری سومان لالان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولی شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کښو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولی شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس عینې ته رسېدلې وي په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولی شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر خشان او خدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي. دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي. د کابل په هانتون ماصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لا مغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، لا هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې. هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عننه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک یې، د دې په د ژوند کولو حتی پرېکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته یې ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی خځې د لاړ سي په بازار کې مارکیټونو ته دوی د خپل خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کړي خو چې هغوی ته وایي چې دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې انجونې دي چې دوی راځي په خپل خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خره ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون ورسي پردی ښځې ویني، په هماغه سټایل جامه کې خوښوي.
بله، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نشي کولی په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي، که ښه که خراب دی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپل ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقاً بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو، د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شلو اوسم یا هم مونږ شلو اوسو په نارینهو په سپینه، ته به هرو مرو همدا پردي ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنا ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرسو په یو قیمتي سټیج باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بېپوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شوی زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شوی ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په سړی کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په هماغه وخت کې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې ولا. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مرته می وایم چې پرېږده چې تای له خپل انتخاب کې موږ که څه په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له موږ نه اخیستی هو اوس یې له دې نه واخله ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایخلي هغه نه چې د دې په زړه کښې وقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ والم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن هغه د کور خور هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق لري او انسان نه وانخلي چې ته څه اخلې باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي نه د بل چا پر ذوق باندې. خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خویندې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړۍ ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم کولی ښه وخت درته.
د اسلام دین هم ښځو ته دا حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څېړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. هغه حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښې اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې زه ولې د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده، موږ د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمېره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما د ځنګړې مرکې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د نن ځنګړې مرکې د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخي لکه ډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. ل افات ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم؟ دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته، ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلي اوسېدونکی دی، او په الحال همدلته په لاهوري کلي کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوئ یعنی څه کوئ؟ څنګه ژوند کوئ؟ کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپی ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فی الحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغه او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی وله کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه ولم، مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل، که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم، او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه، او اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس ستا مکتبونه ستا، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله، تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم، پلار هم به تعلیمه زما تاریخ لیکلی وي، نو پښتنه مې هم کړی ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کوم، د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې ده او ارمان مې ده تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم، خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل، نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي. د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي، اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به ډېب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځۍ لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړې پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی، نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعضې خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیښه، مګر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیښه، مګر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپکمار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې پوچا باندې ویسا و نه کړې بهتر دادا چې اواز د خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوزا داسې دي زخ کے پا ارمان پاتے شے مانا نا تکل
لتا سو دیر زیادہ مانا نا دل سو سب سو کالا کی گی چے شیر وائی
تکل سب دا دے شیر لگر تا میں چیر دنگلی دین پوہی گی یرا دوازرا سلم کال کے راغلم دوازرا سلم کال پو کیزا دے شیر دگر تا و البتا پسکرین رخ کاراشو ما لدے مخ کے ما تا خپل شیر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه نو لارلو چې خپل شیر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادر کړه وای به باور وم په ځان به باور وم بیا د 2000 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه نو هغه لمړی خبرونه مې و چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نور خبرونه وي نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل سیر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شوله
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلای شي یا مخپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي دا هماغه 2000 کال و کله هغه مخکې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شاعر نه وایم البته چې زه شاعر یم او شاعری لوی خبره ده نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څلسه از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې خو د بزې شپون ومه نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردۍ سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول نو اخري بیا زه خپله دې ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بنډرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بنډرونو کې کله کله پسېدلم
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي
نو دا نو ته هغه متکل څه پرات ته دا دې نه دایره تمنم څلور سوا پنځه سوا د شعرونه او د نظم به ډیر لیکلای دی نظمونه مې دا څه ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه دا څه به نظم یې اکثر ډیر کار مې کړای دی د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا د کم از کم شعرونه او صفه غزل به وي
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړی
نه نه کتاب تکل صاحب یاریګم چې داس نه غلطی پوکې وشي پر راتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته تر څو په ځان خپ بواری شم او په خپل شی خپ بواری شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي د غو نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زړه ډیر اکثر نره وسېګما د ښار لره وسېګما د ډیر ارمان مې دای تاسو مصرانو شاعرانو سره کینا مال تاثیر ورته وړاندې کوم بازه بازه ته اوس خو لږ اسانی شوه سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډېرو نه نظر پوکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخستی ډېره اړیکه نه وسره لرم نو ډېر داد را کوي ملګري ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین ځای ځای خلک ډېر داد را کوي البته په یو بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خبرونه وکم نو اثرونه ډېر ښه چلیږي
دلسو صاحب خوست ډېر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډېر خولي خولي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي دا چې مونږ او الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډېره مشاعره لري رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشاعرې نه خبرېږم نو د چې لری وی لکار لره او ما بل مې د مشاعرینا ډیر تللای نه يم د مشاعرې ته خزه خپل ډیر زم نه بخي ډیر اناسته پسته منو دو ور سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تللای وم دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مناسته پسته
مطلب هغه بیا مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډېر مې خوښ ده یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوې ده
دلسو صاحب یو بل شعر مهم دا اوس راته وایست چې اوریدونکي واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو
او تکر صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي زمې تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته تر واګمې دي د باروتو پرمانې دي کا جمعات ته کا مکتب دای لګې دلی پرمرمې دي د وحدت خبر نشته یو بل مکرکا کیږي د دښمن په لار رواني او خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګاډیږي دا بوکل او په هیږي ژوند حسان د خوند د عذاب بارانواری کی ورور ولی د سر خوړلای خوشالي د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردی غلامان یو د خپل کی چورانی او تړیا مو خلک اخلي فارزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې په وطن د اشغال شوی بس په خله دا شغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختميږي دا خمار کې امتداد کلی شنو پسلون سوازیدلی سپین مخونه سوازیدلی هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازیدلی ګلابونه مو تلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا سول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګې ګو مس بس په دار بس چې دا زمون حال وي دا یو یو بورکې ګو مونږ بیللای اتحاد دای روان کړای مو جهاد دای چې وطن باندې مایان دای بس هغه سړی الحاد دای دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند بتنګ خایستا شي ژوند بتره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کلاړ شي وطن څنګه پوکارار شي چې د یو پوکې واکدار شي بیا د بختره نه فرار شي اندریم بای تی دا باندې دا تکل سه ورستای باندې جنگ پور کې سوازه دل دی جنگ لیکلی ورکه دل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسه دل دی جنگ وخصت تا یاندی والا جنگ نفرت تا یاندی والا جنگ تا جن کې اوسه دل دی قیامت تا یاندی والا سولا امن رنایی دا سولا امن خوشحالی دا سولا کر دی دی ګلونو پرمختګ دی آبادی دا سولا کر دی دی ګلونو پرمختګ دی آبادی دا جنگ سارتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چینارونه شهیدان سول سره ګلونه یتیمان سول د غربت په ګرم ځمکه څخه په یبل کې روان سول په هر کلی کې ماتم د څو دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کلم مخ کلاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واکدار شي بیا د خپل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضاعته مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکل دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دلسوس صاحب په غو کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور مې چې خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه سر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي نیت مې ړنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرې چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خله تا رو واری کی غزل را نوالی کل بس خبر را غزل شی زما تو شعر نه زو خزان تا شعر نه وایم خو البته چپ استلاچ د سما د ګډ تو بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب؟ د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو، ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی، هغه ډیر ګورم د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما، نور شاعران دي زمون خوست کې هم تکړه ځوان شاعران دي، ټول ولما البته څوک ته ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډیر اثر چې را باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
له پیر محمد کاروان او ممتاز اورکزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولی؟ تر ډیره د چا
لولم؟ یې ډیر شاعران لولم، ممتاز هم لولم، او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم. د ټول لولما چې هر څوک ښه شعر لیکي، البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم زه شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایې همدا اوس یې وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل دی، او د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي، کوم یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي، کوم یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځاله کې ورو ورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي، کوم یې لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویښ کړي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي، کوم یې لګیا یم. او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربادۍ کوي توبه خدایا، تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا. زړه کې در تسوال دی بربادۍ کوي توبه خدایا، تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا. ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی، مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا. ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی، مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا. خوله به یې د بل په وینو سره وي، لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا. خوله به یې د بل په وینو سره وي، لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا. او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه، او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا. مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی، تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا. مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی، او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا. ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دلسوز نور څه معنا، منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا. مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوئ. د خوست له ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم. د خدای ښه دی وي.
چیرا